با پایان این برنامه و حالا حدیث پردیس در یک برنامه خبری دیگر با شماست.
سحر جان مننه کوم، السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیس او بيد الله بيدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 15 بجو دوام کوي. روان خبرونه تر ډیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه ته ځانګړې شوې ده، او د همدغه خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو خبرونه در تخبرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړه چې خایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړه نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې سي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. او د ارزګان سیمې چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړي نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سي. صلاح الدین ربانی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې غونډې ته معلومات ورکول، وویل د نړیوالو ځینې مرستې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو په معزله پورې مشروطې سوې دي.
خان کډوال له زیاتو ستونزو سره اروپایي هیوادونو ته رسیدلي. د یو مسؤل دولت په توګه له خپلو وګړو باید ملاتړ وکړي. د بروکسل غونډې د زیاتې مالیې لاسته راوړنو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره همکاري کوو.
له بلې خوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي لپاره بشپړ آمادګي نیولې او افغان حکومت په بشپړ توګه چمتووالی لري چې افغان کډوال په باعزت توګه خپل هیواد ته راستانه کړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اکلیل حکیمی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته معلومات ورکول، وویل نړیوال به دغه مرسته د بروکسل په غونډه کې په رسمي ډول اعلان کړي. د اوس لپاره 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوي. هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي هغه به له دې زیات یا کم وي، خو زموږ هیله دا ده چې له دې څخه زیات وي. د بروکسل غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجینګ په مرکز بروکسل کې جوړیږي چې د اویا هیوادونو او دیرسو نړیوالو سازمانونو استازي په پکې ګډون وکړي. او د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او نه نور نیول سوي دي. د ورزګان امنیت قومندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیر شپه د مرکز ترینکوټ الوند سرخچیلی په سیمه کې شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان د روزګان په ولایت کې فعال سوي دي چې وخت نه وخت د مرکز ترینکوټ په ګډون په یو شمیر دولتي تاسیساتو حمله کوي. ته د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د هسپانیا چارواکي وایي په یو کافي شاپ کې د چاودنې له کبله د ټاپیانو شمیر نوي ته رسیدلی دی. دغه چاودنه پرون ناوخته د هسپانیا په جنوب ویلیز مالاګا ښارګوټي کې د یو سیمه ایز فیسټیوال پر مهال سوې ده. ویل سوي چې د 15 ټاپیانو وضعیت نازک دی، خو د یو روغتون ویاند ویل یو ټپي هم د مرګ له ګواښ سره نه دی مخامخ. د دې ځای ښاروال وایي چاودنه چې په اړه یې پولیسو تحقیقات پیل کړي د ګازو د لیک کېدو له کبله سوې ده. د قرغیزستان چارواکو د تاجکستان مخالف فعال صابر ولیف میرمن نیولې ده. د هغې کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو دا خبر تایید کړی دی. د قرغیزستان د بشري حقونو د سازمان مشر ازادي راډیو ته وویل جنت حمزه یوه د قرغیزستان د امنیتي خدماتو ادارې د غړو لخوا د شپې نیول سوې ده. حمزه یوه له استنبول څخه بشکیک ته لرسیدو سره سم ونیول سو. د هغې خاون ولیف چې دا مهال د پولند په پلازمینه وارسا کې ژوند کوي، تیر اونۍ د وارسا په یوه کنفرانس کې په تاجکستان کې د بشري حقونو پر سابقې انتقاد وکړ. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل کړ چې شاید د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشري کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one up.
دوی موږ ویاړو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست. خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتون کې تر اوسه په اروپایي ټولنې کې اواز یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې زموږ پر پله پلک شېږدي، خو بیا هم زه د اروپایي ټولنې د نور هیوادونو نه بلکې د هنګری د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپله پوله دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتنه وکړه د اروپایي ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمیر بهرني کډوال ومني. نظر پښتنې شي چې رایه ورکوونکي شي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي. د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غشتون کې وایي د اوکراین په ختیس کې د جګړې لومړی کرښې شاته سوي دي. تیر میاشت د دې سیمې د غیر نظامي کېدو پر سر موافقه سوي وه. د اوکراین د پاوز ویان والنتین شفچینکو پرون ویل چې دواړو لوریو خپل ځواکونه له زولوتی شارګوټي 2 کیلومتره شاته کړي دي. دغه شارګوټي په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. شفچینکو زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځینې غړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې ماموریت پر مخ بیایي د دغو ځواکونو شاتګ تایید کړی دی. په همدې حال کې د بیلتون غوښتونکو یو استازی میخایل فلیمیو نینکو وویل اوس په هغو مورچو کې چې پخوا ګڼ سرتیری دیره وه د مینسک له موافقې سره سم یو سرتیری هم نسته. د اوکراین د حکومت استازی او مسکو پلاوه بلتون غوښتونکي په سپتمبر میاشت کې په مینسک کې یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې دوی باید له زولوتی، ستانیڅا، لوهانسکا او د پیتروفسکي شارګوټي له دونیتسک سیمې څخه درنې وسلې او جنګیالي شاته کړي. له وروستیو دوو سیمو د پوځیانو او وسلو د ایستلو راپور نه دی ورکول سوی. وروسته له هغې چې مسکو د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې وتړله، ورسره د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل سوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 9600 کسان وژل سوي دي. دا و خبرونه ورسم مرزیه احمدزی د هوا له حال سره.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتي ګرد په کچه اټکل شوی دی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14، په هرات کې باسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11، په کندهار کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15، په بدخشان کې باسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9، او په جلال آباد کې به هم آسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 25.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4:08 شوې. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د مالی وزیر وی تمدا چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 15 کلونو د کال 3.5 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي.
3.5 میلیارد ډالر امریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشه.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپل دندې استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکوي. نمې دي کارونه کړي دي هغه ته وقو چې د خلکو واه غرانه ونه شو.
د افغانستان د ځوانانو چارو موینیت د انسان د قاچاق په برخه کې تازه هڅې پیل کړي دي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د قاچاق د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د مالی وزیر کلیل حکیمی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخینن ولسی جرګې ته د بروکسل د ناسې پاړه د افغان حکومت د روسي امادګیو پاړه ورغلی او هلته توضیحات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان دغه بهیر تعقیب کړی او د مهال په سټوډیو کې را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله پردې صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا هم لکه څنګه چې تاسې وویل د افغانستان ولسي جرګې نن فوقالعاده غونډه درلوده او دغه فوقالعاده استجوابیه غونډې ته د افغانستان د مالي بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران راغوښتي وه. په دغه غونډه کې د مالي وزیر کلیل حکیمی د بروکسل د کنفرانس ته تیاریو پاړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی حکیمی وویل چې د بروکسل په غونډه کې چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پکې ګډون کوي، د اصلي غونډې تر څنګ د کنفرانس په څنډه کې ځینې نورې ناستې او لیدنې کتنې هم ولري. ښاغلی حکیمی وویل افغان حکومت تمه لري چې په مالي او سیاسي برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. د ښاغلی حکیمی په وینا اټکل کېږي چې نړیوال ټولنه د بروکسل په کانفرنس کې له افغان حکومت سره هر کال 3.5 میلیارډ ډالر مرسته وکړي چې دا لړۍ به تر 50 کلونو پورې دوام وکړي. خبوی چې په دې برخه کې د ښاغلی حکیمی خپل غږ هم واورو.
د اوس لپاره 3.5 میلیارډ امریکایي ډالر تخمین شوی، هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي هغه بل دی زیات یا کم وي، خو زموږ هیله دا ده چې لدی څخه زیات وي.
دغه شان پردې صاحب ښاغلی حکیمی وویل چې په دغه کنفرانس کې بل دوی هم د فساد په وړاندې مبارزې، اصلاحات او انتخابات په برخه کې ژمنې واخیستل شي. دغه غونډې ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو ته د امکاناتو د برابرولو ژمنې هم وکړې. نوموړي وویل چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو نه 6.5 زره کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي. دغه شان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم چې د غونډې غوښتل شوی وویل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنیدنې بهیر سره باید مرسته وشي او راستنیدونکو ته امکانات برابر شي. ښاغلی ربانی وویل چې که داسې ونه شي امکان لري چې د بروکسل په کنفرانس کې په مرستو هم تاثیر ولري.
بله دوستانو، اجمل تورمانو چې ولسی جرګې ته نن د بهرنیو چارو د مالی وزیر او د کډوالو وزیر د توضیحاتو په اړه تاسو سره جزئیات شریک کړل.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي والي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
سر د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي رادیو خبر شي.
د افغانستان مشرانو جرګې نن عمومي غونډې ته په لویو لارو کې د امنیتي ستونزو په باب د کورنیو چارو وزیر ورغوښتی و. دا چې د سناتورانو اندېښنې څه وي، زموږ همکار خان محمد سین مشرانو جرګې ته تللی او دغه بهیر تعقیب کړی او دا مهال راسره په سټوډیو کې دی. سین صاحب محترم، مهرباني وکړه جزئیات په دې اړه وړاندې کړي.
بله پردې صاحب، لکه څنګه چې تاسې وویل مشرانو جرګې نن د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد استجواب کړی و. لسناتوران سردان د اخنیوی چې د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د لوی لارو امنیت لیوی ورځنه بلې ته خرابېږي. سناتوران ویل د کندوز تخار، کندوز بغلان، کله کله د بدخشان او کندوز لارې بندېږي او خلک لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د هیواد ولایتونو ترمنځ د لوی لارو د امنیت خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او هر ورځ په دې ولایتونو کې له لسو نه نیولې تر شلو پورې عملیات کوي او د لویو لارو د ساتنې لپاره د پولیسو پوستې هم په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد ډاډ ورکړ چې په دې سکه د سناتوران ډېر اندېښنه نه کوي، دا غږ به واورو.
فعلا ما در وضعیت قرار داریم که ما ابتکار عمل و دست ما است. هنوز هم بعض مناطق تعدیدات وجود دارد. در بعض مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به هدف گرفتن بعض از مناطق ولسوالی ها، اما در برابرش عملیات های ما فعلا جریان دارد. ما اولویت های ما علمی است که تمام شهرها را تامین امنیت کنیم.
سناتورانو دا هم ویل چې دی یو ولایت نه بل ته خوراکي مواد هم نه رسیږي او د دغه لارو د بندیدو له امله د خوراکي موادو نرخونه هم لوړ دي. دا موضوع مو د یو نظامی کارپوه سره شریک کړه. هغه ویل چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د مخالفینو مخنیول پکې لږ مشکل دی، نو پولیسو ته پکار ده چې په دې حصه کې د هوایي ځواک نه کار واخیستل شي. نو د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه وویل،
سره عملیاتو کې هغه څوک چې موږ پر ضد په مختلفو رنګو جنګیږي یا اخلال کړي هغه نه په لاس راځي. هلیکوپتره په وګرځي په شهرو باندې همدا هلیکوپتر یو کنټرول راوستی شي، اما زمینی قوتونه یا قطعات نیست کولای که غلوانی.
کوم سین صاحب محترم، خان محمد سین و چه نن د مشرانو جرګی تا د کورنیو چارو وزیر د استجواب پاړه چې سناتورانو د کورنیو چارو وزیر د امنیتی لا په امنیت په لوی لارو کې د امنیتی ستونزو په باب د کورنیو چارو وزیر ورغخته او خپل اندېښنې له دوی سره شریک کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ننګرهار والی له خپل دند استعفا ورکړه. نوموړي که څه هم د استعفا مهم لاملونه په ډاګه نه کړل، خو ویل چې د خپل کارونو کې پاتې راغلی او هغه څه چې دی ولایت ته لازم دی د نه دی توانېدلی چې دغه کارونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي. په بخښنې سره کوم گزارش چې پلی شو له هلمند څخه، او په هلمند کې د لخکرګا په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده. جوپی خلک د بولان او نادلی له نږدې سیمو څخه کورونه پرېږدي او لخکرګا ته په کډه ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او دولتي مسؤلین د دې دواړو د رسیدلو ډاډ ورکوي. زموږ همکار چې د لخکرګا په دریمه حوزه کې د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی دی وایي ملکی کسان په ډیر بد حالت کې دي او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په بولان کې روانه جګړه به څه وخت پای ته رسیږي. نور حال له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
په بولان کې ډزې تر پرون ډېرې سوې دي. د مرجې او نادالي لار چې د تیرو څو ورځو راهیسې نامنه وه، د یک شنبې په ورځ لښکرګاه ته په 5 کیلومترۍ کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د بولان پر فضا د ملي اردو د هلیکوپټرو الوتکو پروازونه ډېر سوي دي او هره شیبه د درېمې اوزې په منډې او نورو سیمو کې د وسلوالو پر جنګېدونکو ډلو او موټرونو بومونه اچوي. د بولان په نوم د درېمې امنیتي حوزې د ځینو سیمو په شمول د نادالي په ګروپ شش او د تریخ ناور په هغه سیمو کې چې لشکرګاه ته ډېرې نږدې موقعیت لري، درنې او سپکې ډزې تبادله کیږي چې د لشکرګاه ښار ټول اوسېدونکي اوري. د ښار د لویدیز په 5 کیلومترۍ کې د نادالي او لشکرګاه ترمنځ د درېمې اوزې د ډیرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډیرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګاه ته راځي. دوی د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې د کلي یوه نارینه د همسایه کورونو ګڼ شمېر اولادونه او ښځې په ځان پسې کړي وي او امن سیمو ته رسوي.
د چا یو انام پاتې دي، چا کورونه ډک پاتې دي، چا کورونه کول یا نه دي کول، د چا ماشومان هلته په کورو کې پاتې دي. دا خو ژوند نه دی، چا لارې بندې دي، نو باره چا زخمیان هلته پراته دي، چا مړې پراته دي.
زما نوم سردار محمد دی. دوې ورځې مخکې اوان راغی، موږ په کور کې مشتی او کوچنیان مو دې اوس هم ټپیان دي، پراته دي په شبخانه کې دي، دا دې اوس کوڅه په ډکې دي، یا بازار کې په دوکانو کې ناستې، یا په دغه کې ناستې ګرځې، یا په چړېوالیو کې ناستې، یا ګرځې په سټکان باندې ناستې ګرځې.
کور کې ومه دلته نیت یې چې نم هر څوک چې د ټوپک والا دي سرایو ته مو توپونه را غورځولې مو چې جنو یې نه څوک څه وکړو پر کوم لاس د دولت څخه مو پښتنه دغه چې موږ ته یو امن پیدا کړ دغه وو چې چیرې بوځم بیا سرپناه
لشکرګاته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنیو په منځ کې داسې کورنیو هم ډېرې دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالي مارجې ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنی د لشکرګاه درېیمې حوزې ته راغلي ول او اوس په درېیمه حوزه کې د جګړو له امله د ښار منځ ته سرونه پناه کوي سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې چې جګړې بیا زور اخیستی دی ګڼ شمېر کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي خو د مرستندویو او سروې کوونکو ادارو سره دقیقې شمېرې نشته د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په یو کنفرانس کې د لشکرګاه اوسنی وضعیت تر بل هر وخت خطرناک وبله
جګړه په مجموع کې د لشکرګاه ښار پر چار اطرافو باندې ده د ولسونو سخته نگراني ده تاشویشې دي او په لشکرګاه ښار کې دننه د بولان په ساحه کې موږ ولسونو د خپل کورو پرې شغلو ته رسوي دي
دوه موضوع کې په پوستو باندې جنگ دی هم دغه موضوع د نن یو څلورمه ده چې جنگ دی باندې شګو دی که چیرې د حالت توجه نه کې مرکزي حکومت یعنی د دې امکانات څخه خپل د ښار تر دروازو پر یعنی د خپل په ښار کې جنگ شګو سی او جنگ بګواني
دا چې نن بولان نسی د بولان سره خطر دا دی چې سبب لشکرګاه به ون نسی
د تیر شپې په غدرنو جګړو کې چې د نادالی د ګروپ شش د سیمې په شمول د مرجی ولسوالۍ د سړک پر امنیتي پوستو تر سره سوي دي د ملي محلي او عامه نظم د پولیسو اته پوستو سکوت کړی دی د ولایتي شورا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د یک شنبې د شپې په دغه بریدونو کې څوارلس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي خو د هلمند دولتي مسؤلین د پوستو د سکوت او مرګ ژوبلې دا خبره نه تاییدوي د لشکرګاه د درېیمې حوزې د نامنیو رئیس د ولایت د مقام څخه رسنیو ته په استول سوو خبرپاڼو کې د مهمو قمندانانو په شمول د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکول سوي دي خو طالبانو یې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم هغه راپور چې مخکې ونه توانېدو د تخنیکي ستونزو له کبله یې درته نشر کړو د ننګرهار والي له خپلې دندې استعفا ورکړه نوموړي که څه هم د استعفا مهم لاملونه په ډاګه نه کړل خو وی ویل چې دی په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی نور جزئیات زموږ خبریال شاه محمود شین وریره کوي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبې په ورځ په یوې سترې رابلل شوې غونډه کې له خپلې دندې استعفا ورکړه نوموړي وویل چې ننګرهار مهم ولایت دی او هغه کارونه چې دې ولایت ته لازم وو په کېدو کې پاتې راغلی او له همدې عمله استعفا ورکړه
هغه رسیدګۍ ته چې باید شوي او نه دي شوي ته سره ټول نه بخښنه غواړم ننګرهار زمونږ د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمونږ عزت دی راځئ ټول سره لاس یو کړو تر څو په ننګرهار کې امن سوکالی فضا قائم شي او زمونږ ولسونه په امن کې ژوند وکړي
په دې غونډه کې په جلال آباد کې د قالین بافی اتحادی مشر شریفی احمدزی وویل هیڅکله به داسې والی ته د بیرته تګ اجازه ورنکړي چې د هغه په مرسته د میرمنو مشکلات حل شي وي د دې ترڅنګ یو شمېر قومي مشرانو دینی علماو او مدني فعالانو هم په دا ډول د والی استعفا سره مخالفت ښکاره کړ او ترې غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر خپل استعفا ټینګار وکړ او وی ویل هغه څه چې دی ولایت لازم وو د ځینو ستونزو له امله دی ونه توانېده چې حل کړي نوموړي وویل دلته یو داسې چاته اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري او اصلاحات راولي
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکې نه مې دې کارونه کړی دی هغه توقع چې د خلکو وا هغه توقع چې د مشرانو وا هغه توقع چې په دې اداره کې د اصلاحاتو واغره نه ونشو او هغه توقع ته رسیدو د پاره ممکن هغه حمایت به مم نه لرله نو نه باید زه باید څه دی شم چې د ننګرهار کې د مثبت قدم د مشکل باید شم نه زه د نیم ننګرهار دی زه د نیم دا ولس دی زه د نیم دا خاوره دی آبادی
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی داسې مهال خپل دند استعفا ورکړه چې دوه ونه وړاندې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ځینو استادو قومي مخاورو او د ولایتي شورا ځینو غړو والی نه د استعفا غوښتنه کړې وه او د خپل حق غوښتنې په غبرګون کې د ولایتي شورا دروازې هم تړلې وې. له دې وړاندې د ننګرهار پخوانی والی عطاالله الدین هم له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. هغه بیا په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړې وه چې په دې ولایت کې د زورواکانو مداخلې زیاتې دي او د والی صلاحیت کم دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د کډوالو بهرنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د انساني قاچاق د مخنیوي او ځوانانو ته د روغتیا زده کړو او د کاري زمینی مساعدولو په هدف درې ورځنی پروګرام پیل کړی دی. د یادو وزارت مسولین وای دغه پروګرام لاره به د درې ډیر شو ولایتونو د ځوانانو امیرینو ته د انساني قاچاق او قاچاقبری په اړه معلومات ورکړي او له دې لارې به په ټول هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو بهرنیو چارو وزارت مسولین هم وایي چې دوی د ځوانانو چارو مینیت سره په ګډه همکاري هڅه کوي چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمينه او نورې اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د هیواد د درې دیرشو ولایتونو د امیرینو له لارې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت مسولین وایي دوی غواړي د بهرنیو چارو او مهاجرینو وزارت په ګډې همکارۍ د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي او ځوانانو ته په کور دننه د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي تر څو په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي او هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته ستنېږي هغوی ته د کوچنیو پورونو په ورکړې سره د کار زمینه برابره کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه په دې وروستیو کې نږدې 250 زره افغانانو په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې ډیرې ځوانان دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت موین احمد ولی حکومي ویل چې مهاجرتونه په نړیواله کچه په یو ناورین بدل شوی او دوی د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو کورنیو بنسټونو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په موخه خبرې کړې او غواړي چې افغان مهاجرین په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شي.
امنیتی او د بیکاری ستونزو ته په کتو په هیواد کې د مهاجرتونو لړۍ د اندېښنې وړ ده. موږ هڅه کوو چې د نړیوالو او کورنیو بنسټونو څخه د غیر قانوني مهاجرتونو په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې همکاري ترلاسه کړو.
د راپورونو پر بنسټ افغان ځوانان ډیره د بیکاری لامل نورو هیوادونو ته د تک لپاره زرخه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې هم کم شمیر منل شوی او په کار بوختي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. روسی چارواکو امریکا متحد ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا د خبرداری نن په یو کانفرنس کې ورکړ او ویل چې په سوریه کې د رژیم بدلون وست دی لپاره نه چلیږي چې د رژیم په هر ډول بدلون سره تورستان له بیلابیلو لارو خلاډه کوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
روسی د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ ک د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله وکړي پایلې به نه یوازې سوریې بلکې ټولې سیمې ته خطرناکې وي. د روسی د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا خبرداري ورکړ چې په سوریې کې د رژیم د بدلولو لپاره هڅه اوس دومره نه چلیږي ځکه چې تروریستان به له ټولو لارو کار واخلي چې په دغه هیواد کې د قدرت هر ډول رامنځته کیدونکې خلا ډکه کړي. روسی چارواکو په داسال کې دا خبرداري ورکړی چې امریکا په خپل تیر د ریزیانی د سوریې حکومت د اپوزیشن په غختلي کولو ټینګار کړی دی. د سوریې حکومتي ځواکونو او روسی عسکرو د حلب ښار په یو شمیر هغو سیمو چې د اپوزیشن جنگیالي پرې کنټرول لري د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي حمله هم زیاتې کړې دي. د سوریې د بشري حقونو یو فعال ډله چې په دغه هیواد کې جګړه ساري ادعا کوي چې تازه د حلب ښار په یو لوی روغتون د بیرلی بم د غورځولو له امله دغه روغتون ټول تاسیسات په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو سارون کې ډلې پرونو ویل د جنگي جټ البتکو د بمبار په نتیجه کې لګ تر لګ یو کس وژل شوی او ډیر شمیر نور هم ټپیان دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ بی بی سی ته د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنی په اړه داسې وویل:
وی ټیک اول نیسسری پریکاوشنز نوت ټو هیت سیویلینز.
موږ لازم تدابیر نیسو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د زمینی زیان اړولو کار موږ نه دی پیل کړی. تاسو پوهیږئ چې دا کار چا پیل کړی. لکه څنګه چې می وویل، موږ لازم تدابیر نیولې څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملکیان په هیڅ وجه پنخ نه کړو. که داسې وشي، موږ به خنه غواړو، خو اړتیا لرو چې هر تور وڅېړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لافروف امریکا او ملګری تورن کړل چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او القاعده پورې تړلې جبهه النصره په څیر تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نه کوي. د روسیې او امریکا ترمنځ لانجو وروسته له هغه زور واخیست چې د سوریې اوربند 13 میاشت په وروستیو کې مات شو او دواړه لوریو یو بل د دې اوربند په ناکامۍ تورن کړل. په سوریه کې چې یو وخت په سیمه کې د عربي ملکونو ترمنځ بې جوړی بلل کېده، وروستۍ 15 کلنې جګړې څخه باندې 2.5 لک کسان وژلي، ګڼ شمېر ښارونه ویجاړ کړي او د هیواد نږدې نیمایي برخه اوسېدونکي بې ځایه کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. رحمت الله افغان سټډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به درواوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که حکومت د کډوالو په مسله کې سستی وکړي نو له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرستکونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړي چې ښایي د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د قرغیزستان چارواکو د تاجکستان د مخالف فعال یوسف ولیوف میرمن نیولې ده. د هغې کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو دا خبر تایید کړی. او د هسپانیا چارواکي وایي چې په یو کافي شپ کې د چاودنې له کبله د ټپیانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی.
لو رحمت الله افغان نه په مننه چې لړن خبرونه در واورول. مرزي احمدزی سپوټي خبرونه چمتو کړي دي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې په وړاندې په درېم لوب کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات لمخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره درې لوبې وکړې چې یو یې وګټله او دوه نورې بایلودې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې د وومنډو په توپیر سره سیالۍ وبایلله او دوهم سیالۍ د بنگلاديش له لوبډلې څخه د 5 منډو په توپیر سره وګټله او په درېم لوب کې د 122 منډو په توپیر سره د بنگلاديش له لوبډلې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانونه بیرته هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤلان وایي چې په کابل ښار کې د ازادي جام سیالۍ دوام لري. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له کاپیسا، پروان، میدان وردګ او د کابل له کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به دوه اونۍ دوام وکړي چې هدف یې د تکواندو ورزش وده ده. او د هسپانیا د لا لیگا د سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او سلتا ویګو د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د هسپانیا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه 1:15 پیلیږي. دغه لوبه د هسپانیا د ویګو ښار په بولیداس استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
اوس هم را ګرځو. پاتې راپورونو ته، د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې یو ځل بیا د امنیتي ستونزو په پیدا کېدو سره خلک اندېښمن شوي او ویره لري چې که چېرته غم ونه خوړل شي نو دوی به د پخوا په څیر بیا د ډول ډول کړاوونو سره مخ شي. په دې اړه نورحال روحالله انوري له سیمې څخه راکوي.
د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي او خلک نشي کولی چې له پارون څخه کونړ او یا له کونړ څخه پارون ته تګ راتګ وکړي. یا د لاره د کونړ له پیج او چپې درې ولسوالۍ تیره شوې. پخوا د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک او نورو اړوندو سیمو کې نورستانیان له امنیتي ستونزو سره مخ وو، خو اوس دغه مشکل خپله د نورستان په واما ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. د پارون اوسیدونکو وای پوره اته کالی د کونړ په مربوطاتو کې امنیتی ستونزې وهل ټکول او نور تکلیفونه وګالل. هغه مهال د نورستان خاوره کې امنیتو درې کال کېږي چې د کونړ په چپه دره او پیج دره کې امنیتی مشکلات کم شوي، خو درې میاشتې کېږي چې خپل د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې امنیتی ستونزې زیاتې شوي. محمد مدنی وایي نورستانیان وای هر ورځ یو شمیر وسلوال لغرونو سرک ترا کوزیږي، سورلی زوروي چې چا سره څه خوښ شي هغه ترې اخلي او که څوک ورسره له زور کار واخلي په وژلو یې هم اسره نه کوي. دوی وایي څو ځله یې د لارې په اوږدو کې شته امنیتي مشکلات چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه یې د هواري دپاره چا کوم قدم نه دی پورته کړی.
دا دوه درې میاشتې کېږي چې په دوه درې واقعات وشو، پیسې استوچانو موبایل او څوک ټکولو څوک وهلي وو، او موږ عوام لاړو او کمانډان صاحب سرواري صاحب سر کېناست. موږ ویل چې دغه لار امنیت ونیسئ، یا پوستې واچوئ واچوئ یا ګزمه ولېږئ، خو دوی تصمیم ونه نیول. د دې په نتیجه کې اوس دا مسله قتل ته ورسېده.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي چې د پارون او کونړ ترمنځ لاره کې امنیت خراب شوی. څو ورځې وړاندې خو وسلوالو کسانو د موټرو دوه سورلۍ وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي هم دي. پایندزوی وایي دغو پېښو دوی او نور خلک اندېښمن کړي دي.
دغسې واقعې خلک تشویش کړي دي واقعا، خدای ته خیر کړي. نو مقصد دغه د مسؤلینو سره موږ دغه مسایل هغه زموږ تشویش شریک کړي دي. خدای وکړي چې دغه مشکل د حل لپاره اقدام وکړي او دغه لارې امنیت تامین شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د پارون او اسدآباد ترمنځ په لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي، خو د لرې کولو دپاره به یې کوټلي ګامونه واخلي څو دغه لاره د تل دپاره پرانیستي پاتې شي. دا لومړی ځل نه دی چې په نورستان کې د لارې په اوږدو کې وسلوال کسان د مسافرو مخې ته راوځي، په هغوی ډزې کوي او ورته مرګ ژوبله اړوي، بلکې له دې وړاندې په مرکزي، لویدیز او ختیځ نورستان کې دې ته ورته ډېرې پېښې رامنځته شوي او پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د نورستان اوسیدونکو او چارواکو په یادو لارو کې د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه کړې، خو تر اوسه د یادې ستونزې د هواري دپاره کوم عملي قدم نه دی پورته شوی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په فراه ولایت کې دینی عالمانو د هغه کس په وړاندې فتوا ورکړه چې په دې ورځو کې ډیری فراهي اوسیدونکي ورته د درملنې لپاره ځي. د دینی عالمانو په خبره روغتیا یوازې د خدای څخه غوښتل کیږي او د شخص څخه غوښتل ناروا کار دی. په دې ورځو کې یو کس په فراه ولایت کې خلکو ته دم او دعا ورکوي او د بیلابیلو ناروغیو حتی د سرطان د ناروغۍ د درملنې خبره کوي. نور حال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
ملالا دا چې د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ په دور جوس سیمه کې په کوچني ملا مشهور دی. په دې ورځو کې د ډیرو فرای اوسیدونکو پام ځان ته اړولی دی. د دغه ملا کور د فراه د ښار څخه کابو 8 کیلومتره واټن لري، خو بیا هم ځینې خلک هلته ورځي او ټوله ورځ ورباندې شبیر بار جوړوي. د فرای اوسیدونکو په خبره کله چې دا کس د کور شاخوا وګوري نو فکر کوي چې یو لوی واده دی، ځکه په سلګونو کسان پرې راټول وي. ملالا دا چې پوره خبرې نشي کولی، په پټه خوله خپلو راغلو کسانو ته دم او دعا ورکوي. که څه هم ځینې خلک ورڅخه راضي دي، خو ځینې نور بیا وایي چې یوازې خپل وخت ضایع کړی او کومه خاصه شفایي نه ده لیدلې.
زه دې ځای څخه چې ولاړم او د ورجو ته چې ولاړم، د هغه ځای هغه ملا سره ملاقات وکړ. نو ملا چې مې ولید یو چوف دم یې وکړ، بیا پس له درو ورځو بیا ولاړم. نو ما ځینې پیده ولیدل
تقریبا میشه یک سال کومه مشکل سردردی داشته. خو ما رفت پیش از ملا درجو، یک دفعه رفته خوب شده دیگه.
و بعض کسا میگه شفا دیده، بعض کسا ندیده دیگه. ما خو نمیتونه چیزی گفته. بهترین کار همی است که چند تا از علما برخیز، علمای بزرگ برود اونجا، نتیجه را از نزدیک مشاهده کنه، ببینه که چی رقم است.
لبلی خواه پا فرا ولید که دینی علمان به داغ کار ده اسلامی اصول سره پا تکر که بولی او وایج داغ کسته تلل پا کار نده. مولوی و مفتی عبدالله ده فرا ولید ده اشرف العلوم دینی مدرسی و تن استاد وایج چه شفای وازی دختای جلجلال او چه غشتل کیر او داغ کسته تلل پا اسلام که ناروا او ناجایز عمل ده. پا فرا ولید که داغ مفتی ده طول فرهیوال و چه غواری چه ده شفا و درمنی لپاره ده داغ کسته نزی.
شخصی که در منطقه دوروجو و قریه دوروجو هست و ادعای به صلاح پیری و موریدی می کند، از دیدگاه اسلامی رفتن پیش غیر الله و استمداد و طلب کمک از غیر الله شرعاً ناجایز و نادرست هست. خداوند متعال در آیت متعددی از قرآن کریم می فرماید که شما هنگامی که چیزی می خواهید از من بخواهید، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، فقط از من بخواهید و من به شما می دهم. هر چیزی که می خواهد از خدا بخواهد و از غیر خدا نخواهد. دوستان و سروران همگی متوجه باشند و پیش این شخص برای شفا و برای درد امراض روحانی و جسمانی مراجعه نکنند.
فرا ولایت داغ ولایتون لجمله سخته چی عرفی و سنتی مسائل پکی زیاده. ابزین خلق پر تعویز او دم باندی عقیده لري چې دینی او اسلامی عالمانو په خبره دا کار په اسلام کې ناروا او ناجایز دی او مسلمانان باید ځان ورڅخه لري وساتي.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځې پونه کې
د لوګر ولایت بزګران وایي چې سږکال د کرنیزو محصولاتو پیداوار ښه دی، خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم سږکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تیر کال د پیازو یوه شپاړس منی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو سږ یې بیه 0 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولات ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب آزادۍ رادیو ته وایي:
او پیاز نور کله به په یو نیم سل خرڅېدل، په یو سل او دیرس دوه سوه او سږ کال په 500 روپۍ څلوېښت روپۍ باندې هم څوک نه اخلي. ټپ ولاړ دي، مصرفونه په اوسو خلکو مصرفونه نه شي پرته کولی. غریب خلک یو، یعنې د موږ کلي کې ځوان چې نه یم، 60000 اجره به مځکه بوي. خلک یې څوک مالوته ورکوي، څوک خصاص.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار از ځمکو باندې پیاز کرل شوي، او دا چې تر ډیره یې نباتي ناروغۍ نه دي پیدا کړي او بزګرانو هم پرې ډیره خوري کړې ده، پیداوار یې د نورو کلونو په پرتله ډیر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعالو ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې پخوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوې صادرېدي، خو سږکال دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې موجودې دي.
تنه دا ده چې دوی سرخانې جوړ کړي، موږ د کچالو لپاره، پیاز لپاره درګرده پاکستان ته بارېږي او لارې چې بند شوي ټول خوسا شو دلته چاینا او پاکستان ته او مخکې ټول پاکستان ته. نه باید خپل وطن کې دا سرخانې جوړ شي دلته لوګر کې چې دې نه به ټول افغانستان خلاص.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وحیدالله عبدالرحیم زی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې سړې خونې جوړې کړي.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منې څلور منې خلته په 160 روپۍ باندې افغاني باندې او 140 افغاني باندې ورکړي، یعنی من 140 هم ناراضي. داسې یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې ستور کو یا ذخیره کو چې آینده کې راوسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وایي کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه وستون زده. د زیاتوي کچېر بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي، دا هم په بازار خاغیس پریواسي.
دا ستونزه یوازې لوګر ولایت کې نه ده، بلکې ټول افغانستان کې د مارکیټ ستونزه شته ده چې موږ د محصولاتو لپاره داسې یو خاص مارکیټ نه لرو. خو بیا هم هڅې روانې دي د دولت په سطحه باندې، د ریاستونو وزارت په سطحه باندې، چې تر څو وکولی شو دوی دپاره یو د حل لاره پیدا کړی شو. ویلی شو چې د مارکیټ دپاره د دهقانانو سره هم موږ باید کار وکړو، تر هغو پورې وکولی شو چې دوی یو سیستم د خپل محصولاتو لپاره په کخ په وخت کې تغیرات راولي، دا هم په مارکیټ باندې یو غټ اغیز لري.
د کتون کول نظر په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتیږي.
قدر من اوریدونکو، د وخت د کمښت له کبله مو نشوای کړی د راپور په بشپړه توګه درته خپور کړو. د نننۍ ورځې د خبرونې هغه برخه چې خبرونو او راپورونو ته ځانګړې شوې وه پای ته ورسېده. اوس هم ستاسو پام راړوم د ورکو شو عزیزانو خبرونې ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه مرو جوړ خوښاو بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسې په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وي، نو د تاسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. دمو پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار وار سیدوغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاد الصابی د پاروان ولایت کوی صاحبی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو، زما ورور په نامه د رضا خان پندیش کاله کېږي چې بې دره کړی یا د ایران په خپل او د یادان یو اعلان اوري مهرباني دي کې بده شماره دې څنګه وایي. 0 5 8 2 9 1 4 و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه محمد کبیر لغزی خبر کوم. ما یو دوست نامدی محمد وزیر چې اصلا د میدان وردګو ده او صادق وظیفه یې په مجاده ملاریا کې درلوده. دا ډېر وخت کې له اوله چې خبر اول نه لرم، پیلم په غزی کې په کابل کې اوسي، هېڅ څوار مې تلیفون وکړو اول نه راتمنو که چېرته د یا د ملګري یا بل څوک د ما غږ اړوي، نو ماته دې په ده نمره باندې تلیفون وکړي. 0 5 8 2 نمره بیا تکرارم. 0 5 8 2 و سلام.
سلام علیکم، زملا شهزاده د غزنی ولایت د مکر و د سوالی د چاکلا و د کلی اوسیدونکی یم. چې یو زوی مې ده د کاري په نامه عبدالکاری نوم ده، مشهور په کاری، چې دا ډېر وخت کې نادرکه ده او تلیفون یې کار نه کوي. نو که چاته د ده په اړه معلومات وي، انعام هم ورکوم او په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 4 5 3.
الو السلام علیکم، ما نوم خیسته خان ده د کربلا ول سخنی ولایت کربلا ول تاسو په تماس کې ما زما یو غیدا نوم فضل احمد د یونیم کارکیږي سیورک ده په ایران کې په شهر مهرباني بومې کم بیا په ټلیفون نمبر دا غدي 0 4 4 9 4 9 2 دا کار چا دا پته راک ډیره مهرباني به خدا په امان ډیره ډیره مننه
معلومات مګر دا چې راځي نن تاسو ته دا د بادي جبار مشر ولې د جبار د پلان له مخې تاسو ته د بل ورګي دی زاري دي یا سپر اتس
او
یو او یو
اتس
فاس دری دری.
السلام علیکم، زما نوم نذیر احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی، یو کال کیږي چې د خپله کوره څخه له درکه سوی دی. سید علي نمیز د سید رسول اغا زوی دی، د کندهار ولایت د بچخانو د لسمې ناحیې اوسیدونکی دی. که څوک په اړه معلومات لري پر دغه تلیفوني شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي.
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کیږي دغه مستجر پرځای د سرپلین کې کچیر په مابات کې کارکونکو د معلوماتو سره کې مستجر پرځای خبره کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صفت الله د کابل نه تاسو سره په تماس یم. زما د تره زوی امین الله ولد عبدالبصیر ولایت غزنی وسوالۍ خوږیانۍ شپږ میاشتې کېږي نادره کسبه ده. دای شپاړس کاله عمر لري. که دای پخپله د مونږ غږ اوري او یا نورو دوستانو ته په دې هکله معلومات وي په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 شپېته 14 15 شپېته 1. شماره بیا وایم 0 واویا 2 شپېته 14 15 شپېته 1.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 40 15. ازادي رادیو.
ما یو انډوال دی ورکښو دی عظیم می زی د روزګان ولایت یک چاته معلومات کی ما ته په دې شمیره لیکونی سی 0 و 1 0 3 4 9 3 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زامر محمد یم. زما یو مشو قریب دی سی پلان میشه دا ډیر وخت کې چې ورته را څلور 15 کال کېږي. نوې ځوان دی ژر راغلی دی چې هر چاته معلومات چې په دغه شماره دی څنګه وي
0 و 3 و 0 4 4 0 سلام علیکم دوستای بابا.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت
دای چوپان د ولسوالی وسیدون کیم زمز یو دوست جمعه خان میزی شل کاله کیز بوکسوی ده نو که ارم دای د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالی د جموزو د کلی وسیدون کید نو که ارم مسلمان ورسه دغه په عقل معلوماتي هم دی ودغه شمیره ته زنګ وی 0 اویا 15 2 0 2 2 سلور 15 شمیره زل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 سلور 15 په اخیری کې د ژوندۍ د ازادي راډیو ټول خبريالان او کارکونکي هغه کبه به هر کې دي کډنه نه په افغانستان کې دي وسلام تاسو کشر ورور کاری عبد السلام مظلوم یار وسلام
زه خان داوود زه د هلمند ولایت ګرمسیو لسوالی د خروټ د سند د اسلاجان لکه خبره کوم زما یو ورور رکبه د پیروس په نام د اعصاب تکلیف لري که هر چا ته معلومات وي که دغه شماره د زنګ ووهي 0 4 یو اتیا وڅلوېښت نه نه نوي نه یا دې د ازادۍ د راډیو سره د معلوماتو ورکړي ډېره مهرباني زه دغه شماره بیا درته تکرارم 0 4 8 1 4 9 9 9
زه حاجی مجاور د ولایت کافی سان خبرې کوم زما یو زوی دی اورس مې شي شو چې ځوانانه لازمي شو دی مو دې لازمي کې کچا ته ورسي دغه شمار باندې چلو سفر اوایا چلو سید پنځه سفر دوا بلاج خدای بلاج قران دغه شبای باندې زنګ وی که ژوندۍ که بدې که ژوندۍ بدې موز موز لازم ویږي
ما یو کازی دی ورک دی نمین رحمت دی د ټلیفون شمیره دغه د کارسو ته دغه لري تماس کی د مې شمیره و 0 اویا 8 15 شکاج یو 2 0 یو دوهم والی بیش میروان 0 اویا 8 15 شکاش یو 2 0 یو و سلام
الو سلام علیکم نیمو محمد عارف تیزی کندار و لیت سخم اتماس نیولی دا زما دی خاله زوی دا ایخو زما مد نمیگی دا غیوی شروع دیکی دی خپل کور ندره کده که چوک پا اره معلومات تری یا چوک پیجنی یا چای دلی دا دیمون سرش پتا غیر شمیرت اتماس کر که 0 اویا پوشتکا دریسا و اونه جیرش او شرینیم لری او دای اصابی سیستم خراب ته هر چوکی پاور معلومات تری نو پوشتر جی تو دا غشمیره تماز کرد که او ار مسلمان رو که ازادی راژیو او ری بایی که دا غشمیره تا جنگ راوی که چی ری پاور معلومات ولری او شرینیم لری چی مورو کاری پا انتظار دیو تا دیر رو تا خفا جی نور من وقت ننیسم دی خدای پامان السلام علیکم خبر از ولری الو السلام علیکم نوم یې محمد عارف چې کندهار ولایت څخه اجتماس نیولی ده د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته مې کې ایلي او سلامونه وایم خصوصا د کوسو اجزانو پروګرام ته زما د خاله زوی ده روزي محمد نومېږي د یویشت کالو ده او د ګلبجین زوی ده د هغه شل ورځې کېږي چې کور ورک ته که هر څوک چې ده په اړه معلومات لري نو 0 اویا 6 درې سوه او نه دېرش شمېرې سره چې تماس ونیسي شلینیم لري
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیچ بارډر ستاسو سره په تماس کې یم زما بچی ورک دی د 15 کالو دی نوم یې بارام دی په رنګ سوربخون دی 22 میاشتې کېږي چې د کور څخه لاپته شوی دی د خدای د رضا لپاره زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 2 اویا 10 1 4 0 بله شمېره ده 0 اویا 10 9 15 سوه 8 بله شمېره ده 0 اویا 8 اویا 4 2 سوه 1
امیرزه سر تو سلام وړاندې کوم زما رایت مشهور په امیر محمد د شبرغان دی ولایت د جغسای د زرګرخانې څخه زما یو زوی دی عمران په نامه شپارس کاله عمر یا د داشپاش کاله کیږي د جساد زرغرخانه د مدرسې څخه د نرګل د کور څخه نادره کسوای ده. نوم یې عمران ده. هر چاته که معلومات دي عمران په نامه باندې یا له چا سره وي یا بندي یا په داخل یا په خارج کې یا خود یې عمران ار وي لطفاً دې ماته په دې نمبر معلومات راکړي 0 4 4 3 5 شیرینه ورکول کیږي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ.